سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دی. تاسو زموږ خلاصته رادیو نه اورئ. په مو کې د دې سات خبرونه ته د تخار ولایت په مرکز تلخان ښار کې د تیر ماخم د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نه وخت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې وسلوالو یې د تلخان ښار د لومړی حوضې پر خرارګه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تلخان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. د ازادۍ جبهې د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نشي تاییدولی. د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پنګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبانو یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت په چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50 سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتره ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل کیږي. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نور ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج ټولې د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي په ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی دی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په مسله کې د افغانو ښځو څخه ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نا دولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګا یې پر خپل اکسپانه خپور کړی ویلي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو او ټولو افغانانو ښځو سره ودرېږي. د ترکی په لویدیزه موګلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د وروختونه له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې د روغتیايي وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موګلا والي خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر له لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځنن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوې ده خو دواړو پیلوټانو یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ یمن د حوثي یاغیانو دا په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم ندی ویلی چې دغه پیښې په محل دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران ټپي شوی دی څه ډول ماموریت مخته وړه. او یو سپورتي خبره، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم فصل د شپږم یوونۍ په دوام به نن یک شنبه د مرغومي میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهال ویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرونه د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحلي څپې ته 2-0 مات ورکړه. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کار کولای کوم. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورئ چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري. او د زده کړو تحصیلي پاتې شوي یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول او اوس
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ، په ژمي کې په افغانستان کې خلک خو اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅوي، هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجره کې نور راپورونه هم شته راسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبري ټوکی ته به هم خراغ لی وړاندې برلا شول. راپورونو سره په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس ته څلورمې ورځې لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلسه به خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل، له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوي چې یا د موسسې مطلق بندې او یا هم د کورنۍ موسول لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي، خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحاله فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نمونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنیو موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه د یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته د دفترونه ولري او نور ولایتونو کې د فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړې دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزی دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنۍ موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي، کارمندان کې درولی سي. د دوی په پالیسیانو کې ډېر تجارت ځي، ځکه دوی هلته نه وړي چې د دوی کسان هلته یې. دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کې مصرف. دا چې په افغانستان کې انټرنېشنل موسسات بند سي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي، نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کې پیلې سي، دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
تا تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندۍ په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1,40 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 45% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې ثبتي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړې چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تېرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولی دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیا سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینی معنا ژمن وای نو یو لاره به یې رابسلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای، خو نه یاد وازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د طب پوهنځي د 4 کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
خبر
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمېر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره اونۍ وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او په لیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. ښاغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، دا هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور له مخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2018 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې، ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان بیرته واخلي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمۍ راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو، چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تخیر رسائی بس ماں دو کور سامان پو 200 500 روپے مانے کم پالے وی دو کور سام مثال دا دو کور دی گنا وا بکسنا او ہاں دا کور بسری ب 200 اگست میں 2000 3000 روپے مانا او ور میں کو 200 سلو بارے میں ور کڑے چے کار نہ سن چے او کو پہ خبر تا سو وار میں اسا او کر تے لاشما خدے تخ تلار میں شکم پلا وقت تمنے چے نہیں دا ڈاکٹر نہ زخر زان تر ہو گدا دوا واخر مدا گدا واخر ما دے خبر کور تے زخر زندگی او
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده. نو کور کې مې خپل نه درلودل، هغه مې خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وي. په هغه مې دوه بوجې زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده. پر اوس کلې مو هم بس سخت زمي تیر کړ.
د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند ګاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. له ډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلې، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري، چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په 1/3 د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 45 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي، وایي له ښه صحت برخمن دي. ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکې فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه، وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهال ویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهر دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري، وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به مسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي لوري قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته دا
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکي ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي
د ښاغلي سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو د عضلاتو د سم فعالیت د وینې د فشار د کنټرول د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کاڼیو کې د کوړې د جوړولو وخت دی د کاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بېلابېلو سیمو خلک دغه ولسوالیو ته ورځي او فرمایشي کوړې پرې جوړوي د کوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي کوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی
کوړې خو اوس هم خوندور خواږه دي خو کله چې ستا مخامخ په غاڼه کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي امیر حمزه شینواری وایي حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کوما ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی دا ولسوالۍ کله یوې خوا د وړې په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړې بازار ګرم شي غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي د غاڼې یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی خو بیا هم ورځ چلیږي دیوی گانے مسئول روحلا آزادی راڈیو تو ویل
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بس زمون خو سپئی سر گوڑا دا پاکا گوڑا دا خلق خپل گوری ملاوٹ پکی نشتا دے بس شکر دے اللہ نا راضیو بس خد دے دیرو خلقو کار پکی کی مزوران پکی چای پیر دیارا گانے کی لس پینزل لس مزوران کار کئی ترشلو پوری ٹیکٹری پکی چای پیری دی اندغه سی نوډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دي
د روحلا په خبره دوی سره سکه کال د یو من تازه ګړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه و د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته تر بیا غاڼې موجوده وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼې چالانی وي دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړې تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور تکي خدل کیږي شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کانې تتللې وایي هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ تزي او دغه غلطه د خپل کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي هغه چې ځینی خلک پکې بادام ممپلی چارماغ پیستا او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي
ننګرهار کامې ته راغلی یو کامې ولسوالۍ ته دلته ډېر ښه چکري ځایم دی د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه موږ خپل دلته چارمغز بادام شان ورته راوړو دی دا وچه میوه په ګوره سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوره درته جوړوي
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی ازادي راډیو ته وویل
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیرې شو غاڼې ته د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده خسپینه ګوړه ده ملاوټ پکې نشته دی بس سیو یو چې ومن دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو. نن سبا کامه کې د غاڼېګانو ډېر ښه سیزن دی، ښه د چکر زی دی، ښه د میلمنو زی دی.
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي په راتګ سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامی ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي، خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.